السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوه د نن د خالی ورځو د 2013 کال د جون 15 منټه دا ظفر خندا وزیر ما په دې خبري سات کې هرکلی کوم د بلوچستان په زیارت کې د قادی اعظم په استوګنځي بمی حمله شوه په 409 خر کې د سیلابونو نقصانونه د جلوزو کیمپ نه د مومندو او باجوړ ته به کور شوه خلکو خپل سمو تستنیدل او په یو شمیر نورو موضوعاتو تفصیل درکو خو اول زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې غړی تازه خبر ناوړو
په سر کې پامو کوي د خبرونو سر ټکو ته. بلوچستان کې د جناستو غنځې په بنو بمون والو زول شوه. په خوست کې د بمی چاودنې په ترڅ کې 83 کسان وژل شوي او په ایران کې د تیر ورځې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښایي چې حسن روحانی تر نورو مخکې ده. د خبرونو تفصیل. ناصرګند د وسلوالو تیر شپه د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د لومړني گورنر جنرال محمد علي جناح استوګنځي په چاودیدونکو موادو الوزولې ده. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال د زیارت د پولیسو په حواله وي ودانۍ د دریو پر لپسې چاودنو په ترڅ کې په بشپړ ډول لمنځتللې او د دې ساتونکو د پولیسو ساتیره محمد طاهر وژل شوی دی. د دې برید پړه چانه د منلې او نه هم پولیس ته چا د نیولو ادعا کوي. محمد علي جناح په 1947 کال کې لمرګ نه مخکې خپل وروستۍ شپې دلته تیرې کړې وې. نوموړي ته د پاکستان بانی او مشر او ستر مشر یا قائد اعظم نوم هم اخیستل کېږي. د هنګو حکومتي چارواکو د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په توره وړې کې د دوه ځایي کسانو مړی موندل شوی چې په مردکیو غلبیل غلبیل دي. د چارواکو په وینا دواړه کسانو نه وړاندې د سرنا سرګندو کسانو لخوا تختول شوی وو. دا لومړی ځل نه ده چې په مرموز ډول خلک تر تختول کېدو وروسته په ورته ډول وژل کېږي. د دغو کسانو د وژلو پړه چا قبوله کړې نه ده. د افغانستان د ولسمشر ویان وای د پاکستان د پوځ او استخباراتو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ترهګرو حملو د دوام په وړاندې د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون امکان کموي. ایمل فیضی د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان استخبارات او پوځي کړۍ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. ایمل فیضی زیاته کړه
تر هغه پورې چې دغه ډول بریدونه تر وروستي بریدونه د طالبان لخوا څخه ادامه پیدا شي دا به د افغانستان د حکومت دپاره شرایط نور هم زیات شي او د افغانستان حکومت دپاره به دا ډېر مشکل کار وي چې د امریکې سره امنیتي سند امضا که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي بیا به نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي.
خو بل لوري ته پاکستانی چارواکي دا کوي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي او دا کار د دوی په ګټه هم دی. په پیښور کې د افغانستان قونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې نه غوښتنه کړې ده چې د پیښور سره په څنګ کې د خزانې کیمپ د افغان کډوالو سره د مرستې وکړي ځکه د سیلاب اوبه دغه کیمپ ته ننوتلې دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال راپور راکوي چې سید محمد ابراهیم خیل تیره ورځ له دې کیمپ څخه لیدنه وکړه او دغه ته مشال ریډیو ته داسې وویل
بیا همین شهر نه دا تقاضا کوو افغان کمشنری ته دا تقاضا کوو چې دغه مهاجر سره مرسته وکاندي دغه کم ته نن لنیزدې لاړو هلته موږ د حالت چې ولیدې بیا موږ له خپل شخصي امکاناتونه یو لزر بورې تهیه کړې یو څه نغدې ورته تهیه کړې چې هغه تیل پی وغلي چې دوی په واټر پمپ په واسطه د اوبه چې هلته جمع شوي دي هغه اوبه سي چې چون د کورو ته ننوتې.
په خزانه کډوالو کیمپ کې 2200 افغان کورنۍ ژوند کوي. په دې کیمپ باندې په 2010 کال کې هم سیلابي اوبه ورختلې وي. بلپلو د خیبر پختونخوا په پیښور نوخار 400 سواد کې د سیندونو په غاړه اوسیدونکو لزګونه کورنۍ د ممکنه سیلابونو له ویرې نورو خوندي سیمو ته کډه شوې دي. صوبایي حکومت او د آفتونو په وړاندې بیړنۍ اداره وایي دوی د هر ډول حالاتو سره مقابله کولو ته چمتو دي. د ځانی او مالی تلفاتو په اړه تر دې غړي څه قسمه راپورونه نه دي ورکړل شوي. پرون ماسپخین د افغانستان د خوست ولایت د لکڼو د چولانو د سیمې په وادیره کې په یو ګاډي پسې بمی چاودنه شوې چې له کابله 8 تنه ولسی وګړي وژل شوي دي. په وژلو شوو کسانو کې د یوې کورنۍ 15 تنه غړي یو تن د کلی مولا امام او یو بل تن ځایي اوسیدونکي هم شامل دي. د افغانستان د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو له پوسټو څخه دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ معروف د سپکو درنو وسلو حمله شوې چې له امله د افغان سرحدي ځواکونو دوه پولیس ټپیان شوي او د دوی مرسته کوونکی یو افغان کارګر وژل شوی دی. په دې اړه پاکستان تر اوسه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. په ایران کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې اصلاح غوښتونکی معتدله کاندید حسن روحاني د 50% نه د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د نورو کاندیدانو نه په مخکې روان دی. د پرونیو انتخاباتو نه پس تر دې ګړې 8 میلیونه رایې شمرل شوي چې ورکې روحاني 52% او محمد باقر قالیباف 10% رایې اخیستی دي. ایرانی چارواکي وایي د جمعې د ورځې د انتخاباتو لپاره 50 میلیونه خلک د رایې ورکولو جوګول او 10% خلکو خپلې رایې استعمال کړې دي. که د حسن روحاني د بریا همدا کچه قایمه پاتې شو او د ټولو رایو 50% نه زیاته برخه یې خپله کړه، نو ښایي د جون په 21مه نیټه د دویم پړاو انتخاباتو ته به اړتیا پاتې نه شي. سپینې ماڼۍ پر سوریې د هوایي بندیزونو د لګولو امکانات رد کړي دي. د امریکې د ملي امنیت مرستیال صلاحکار بن رودز وایي دا به په 2011 کال کې پر لیبیا د هوایي بندیز د لګولو نه زیاته ستونزمنه، خطرناکه او ګرانبیه معامله وي چې سوریه دې د نه الوت سیمه اعلان کړی شي. نوموړي وویل واشنګټن د سوریې د اپوزیسیون سره د مرستو کولو نه دریغ نه کوي، خو اوس وخت را رسېدلی چې د نوموړي هیواد معتدل اپوزیسیون پیاوړی کړی شي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان یو وار بیا د حکومت پر مظاهره کوونکو باندې غږ کړی چې په استانبول کې د غزه پارک ته پریږدي. د نوموړي دغه څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د جمعې په ورځ چارواکو ویل د آبادکارۍ لپاره به د دې پارک ونې نه غوڅوي. چارواکو همدارنګ ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې په پروژې به نظر پوښتنه یا ریفرندم کوي. د ترکیه تازه مظاهرې چې د مۍ له 1.5 نیټې پیل شوي په 13 لسیزه کې تر ټولو لویې مظاهرې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د بلوچستان په زیارت کې د قائد اعظم محمد علي جناح په استوګنځي تیر شپه بمی حمله شوه. د خیبر پختونخوا په نوخار او چارسده کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته نقصانونه رسیدلي دي.
اوس سیلاب راغلی دی دا چې بیا زما به سیلاب تیر شي زه په پوجي وسکوم، زه د دې په ولو سکوم، دی په دالو سکوم چې زما جاله ورانه شي، خو مجبور یي چې بچی رانه سین ویسي.
او د جلوزو کډوال کیمنا د مومندو او باجوړ بی کورشیوی خلک د راروان ګل پورس خپل سیمو ته ستنیږي.
مزور شهر خپل وطن نه د پنځم کالم راروان وسو زور پاتې دي چروالي.
او په اونیس پروګرام پښتانه او نړیوال کې د هغه بهر ملکیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په سیمو کې ژوند کړي.
هغه وخت په پیښور کې داسې امنیت نه و، خو داسې بے امنیت هم نه و. که نه ارزه یې ګرځېدم هیڅ مشکل محسوس مې نه دی کړی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بلوچستان په زیارت خار کې نامعلومه وسلوالو د دې هیواد بانی محمد علي جناح استوګنځي چې ورته قائدی اعظم ریزیډنسی وای په بمونو الوزولې دي. چارواکي وای په پیښه کې یو څوکیدار هم وژل شوی. محمد علي جناح په کال 1978 کې د خپل ژوند وروستۍ 2 میاشتې په دې کور کې تیر کړې وې چې بیا حکومت دا کامی میراث وګرځبو او ودانۍ په میوزیم بدل کړه. تفصیل کوټنه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان په سیلانی سیمه زیارت کې د دې هیواد د بانی محمد علي جناح استوګنځای په راکټي بردونو تباه کړل شوی دی. د سیمه پولیس وایي د جمعې او خالی په منځنۍ شپه د پاکستان په وخت څه باندې یوه بجه له نامعلومه ځایه د جناح په استوګنځای درې راکټه توغول شوي چې پکې د پولیسو په خبره د جناح په ریزیډنسي کې اور ولګید. ځایي چارواکي زیاتوي تر اور لګیدو وروسته له کوټې څخه فایر بریګیډونه وغوښتل سو چې د هغوی تر رسیدو مخکې دا تاریخي استوګنځای تباه سو. د زیارت پولیسو تھانے یو چارواکی مشال راډیو ته ویل
رات کو تین بم دھماکے ہوئے ہیں، ایک پولیس کا کانسٹیبل شہید ہوا.
د شپې په همدې استوګن ځای کې درې چاودنې وسوې چې پکې یو د پولیسو کانسټیبل هم وژل شوی او استوګن ځای ټول تباه شوی دی. تر اوسه مو هیڅوک هم په دې تور نیولې نه دي، خو پلټنې مو پیل کړې دي. که څه هم په زیارت سیمه کې همدا د ترهګرۍ لومړۍ پیښه ده چې مسؤلیت یې لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. په زیارت کې د پاکستان د بانی محمد علی جناح دا استوګنځای د پاکستانی وګړو لپاره یو تاریخي ځای و چې د یاد هیواد له بیلابیلو سیمو څخه به ورته وګړي د دې د کتو لپاره راتلل. د پاکستانی تاریخ لیکوالان کاږي د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند وروستۍ ورځې په همدې ریزیډنسی کې تیرې کړې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په 409 خار کې سیلابونه راغلي چې پکې یو شمیر کورونو او ولاړ فصلونو ته تاوان رسیدلی دي. صوبای حکومت په ټولو ضلعو کې کنټرول رومونه هم جوړ کړي دي او مختلفو سیمو کې خلکو ته د خپل کورونو د پریښودلو لپاره هم ویلي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د سیلاب د کتنې ادارې ترجمان عنایت الله وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې زیاتره سیندونو کې اوبه په کمېدو دي او د سیلاب خطره فلحال نشته دي. خو که نن څه ټایم هم بارانونه وشول نو بیا د اوبو زیاتېدو ویره شته دي. دوی زیاتوي
کابل ریور ورسک په مقام باندې فلحال اوبه زیاتې دي، هاي فلډ دي او سیلاب باندې هاي فلډ دي، اوبه ډېرې زیاتې دي. پارون په نسبت باندې لږ نن کمې شوې دي، لږه سوات کې اوبه لږ اوس کمې شوې دي. اډیزای ریور کې تقریباً
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دومره خطرناک صورتحال نه دی سره چې په پاکستانی میډیا خودلې کیږي. خو دوی خپل احتیاطي ګامونه پورته کړي دي او د سندونو په غاړه میشته ولس نه غوښتنه کړې ده چې کومو ځایونو کې د سیمې پریښودو هدایت دی نو باید دغه اولس حکومت سره مرسته وکړي او دغه سیمه څخه په وخت باندې وځي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسف زی زیاتوی
کم کم زی کې چې د سیلاب خطر ده او ایت علی وارننګ شوی دی چې تاسو ځینې خالی کې سب پرابلم دغه چې لوکل خلک هم تعاون نه کوي. هغه ان وخت کې چې کله سیلاب راشي نو بیا خپل بیا چې وي چې موږ سیلاب کې موږ هغه نه مخکې د ځل انتظامات کړی دي چې کوم خلک راوتل غواړي ایت پر موږ د ټینټونو بندوبست کړی دی. که څوک په سکول کې اوسېدل غواړي هغه کې د سکول پاره بندوبست کړی دی. دغه د پاره د خوراک، دغه د پاره نان فوډ آیټمز، کچن سامان، د هر څه بندوبست کړی دی ول حکومت.
یادونه ول دا چې حکومتي ویان دا هم ول چې پسواد کې کم دوه پلونه سیلابي اوبه وړل دي، هغه ارزي پلونه مو او د هغه د بیا جوړول باندې کار روان دي. بل دا چې د سندونو په خوا کې ردې پلار کې چې کم تجاوزات یا ودانې غیر قانوني جوړې شوې دي، ډېر زر به هغه هم لری کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د سیلابونو په اړه تفصیل اورئ. دا شان په سوات سیند کې هم دا وخت درمیانه درجه سیلاب دی او سیلابي اوبو یو شمېر د کروندې ځمکې، کورونه، سړکونه او پلونه هم متاثر کړي دي. د سوات د سیلاب په اړه د سیمینا د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
د سوات په سیند کې اوبه پورته شوي دي او د موسمیاتو محکمې تر مخه دا وخت د سوات په سیند کې د درمیانه درجه سیلاب دی چې له وجې د کالام نه تر لنډاګي پورې سسل کیلومتره علاقه کې ځای په ځای سیلابي اوبو د کروندې ځمکې، سړکونه او پلونه متاثره کړي دي. دا وخت ضلعي انتظامیې د بینګولې بای پاس سړک او د کنجو پل د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړی دی چې له وجې مقامي اوسیدونکي د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د منګوري بای پاس سره نږدې یو اوسیدونکی خورشید مشال ریډیو ته وایي
د سیند په غاړه موږ اوسېږو. دا ټول د سیند راغلی دی، څلورمه ورځ ده. د دومره نقصانو کو تاسو به دا نقصان لیدلی، تاسو ولیدو چې دا اوټلې په دې باندې کروڑونو روپو خلکو جوړې کړې وه. هغه یې وړې دویمه ورځ دا روډ بند کړی دی، څوک په دې تللی راتلی نه شي، ګاډي پرې بند شوي دي. نن دا په دې بره سر کې دا دی اوس را لل بنې کړو پیاده خلک د دین هم وشړل. دې دکاندارانو ته وي تاسو دکانونه بند کړئ، په هغوی دکانونه هم بند کړل او خلکو ته د دې ځنه لري شي.
یو بل تن هارون رشید وایي چې د سوات سیند په غاړه ځای په ځای جوړ کړی شوی د سیلانیانو هوټلې وړلی شوی دي او د عامو خلکو په کروڑو روپۍ زیان شوی دی.
څلورمه ورځ د سیلاب راغلی دی او دا هوټلې موټلې په مخه کړي دي او بس د خلکو ته ګوري او څوک ورته لاس نه ورږي. یو کروڑ روپو نه د دې زیات نقصان وشو، یو نیم کروڑ دا بره سړی وشو او د دې کته خو لا بچ دی.
د سوات میونسپل کمیټه مشر ټی ایم او نثار خان وایي چې ضلعي انتظامیه او نورې امدادي ادارې دا وخت د سیلابي اوبو نه آبادي بچ کولو لپاره کار کوي.
ڈسٹرک انتظامیہ منگ ٹول لاگلی پری بائی پاس باندھے کم دا حیات آباد سر چیک داقت زیڑو اگے تو تقریباً 150 نوالا دے 180 پمینس کی گاڑی منگا مختلف اگے تو ڈم کر لو وہ منگ چی نماز پخینا پورے فلڈ کم شو ہوں منگ چی رالو گینٹا پس نو مطلب دا زے دا روڈ از منگ نہ لگ خراب کرے دے ابو ڈیر زیاد دا زے اسکویشن شو دے ٹرکوں نے منگ والے کول منگ گے بھی ان پر گاڑی کی رگو جو آئے رہو اور بھائی کی گٹھا اچھو ان شاء اللہ جدا با امید درب دے جدا زیب ان شاء اللہ تم کو دو گھنٹوں کی کنٹرول شکا خیری
پسوات کے دفوز دا اڑخا جاری کرشی یو بیانی ترمخت دا وقت دا سوات پسند کے سلیر زرا کیوسک اوبا تیری گی او دا درمیانہ درجے سیلاب دے بس سڑکوں نہ او فولوں نہ دا بیا جوڑولو پا غرض پارزی توگا بن کرشی وی دی. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
مشال ریڈیو توگی هم د سوات نه اوس راځو د پېښور خار کې د سیلابونو په اړه. دغلته د تازه سیلابونو د افغان کډوالو خزانه کیمپ کې هم یو شمېر کورونو ته زیان رسولې دي. د کیمپ اوسیدونکو وایي لا تر اوسه ورسره د چارواکو لخوا هیڅ مرستې نه دي شوې. د مشال ریډیو خبریال اسرار اتل دغه کیمپ ته ورغلی او د خلکو سره خبرې کړې دي.
او دا وخت په خزانه کیم کیما چرته چې د افغانانو شاوخوا 1200 فامیلې ژوند کوي. نن چې په دغه کورو د سیلاب براغلي دي, زیاتو کورونو ته دغه وبنه نوته هم دي او د دې اوسیدونکو د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. د دغه وړاندې په پېښور کې افغان کونسل سید محمد ابراهیم خیل هم راغلی او چې د دې سره لیدنه کړې ده. غواړم به چې دغه وبو په غاړه اوسیدونکو په دغه کورو کې کوم مشکلاتو سره مخ دي. کاکا خپل نوم را تواخله, څه مشکلات دي؟
شکر الله, مشکلات دادی په دې دومره کلولو کې په 2000 او لسم کال کې سیلاب راغلی. زمونږ کورونه وران کړل, موږ سره 4 روپۍ کومک نه دی کړی. اوس سیلاب راغلی دی, دا دې بیز ما به سیلاب تیر شي زه په بوجو سکو, ما زه د دې په ولو سکو, زه په دالو سکو چې ما جال وران شي. ما سره اوس دا کومک په کار دی چې ما زمانه خدا پول سین وړي. نو چې پولی ویولو بیا به موږ په کومه لرده ماشومان وباسو, دا زنانه به وباسو, خو مجبوري چې بچی را نسین ویسي. موږ دغه غوښتنه کوو چې موږ ته د نظر په سترګه وګوري او موږ سره د اخلاص وکړي. یا دې موږ ته برخ خپل زمينه برابر کړي, دلته موږ سکو دي شپ ټاپو.
زمان نوم خوشحال دے او د خزانے دے کیم اوسیدون کے ماں
بو خطا سو پخپل سترگو بانی نی تقریبا 500 پیتو کورون تا وب داخل شوی, اس غنم ټولو کورون تر سید لری. من دے خلکو نو ورجی غوڑی د شین نه غوړو, من سره صرف چې د بوجو امدادو شی د خاورې مونږ په خپل موټو باندې راوړو او خپل ځان لبه بندونه قوی کو. داغه وخت پوری چې سو پوری د مونږ وس کېدا,
مونږ باندې درې واری دا سیلاب راغو, مونږ سره یو حکومت امداد نه کړم. د قدی خو شګو کې پراته ټولو کورون ته تکلیف دا خطا سو یی نه چې دا د ذکر روان دي. دا وب منگ سر امداد ہو کے منگ سر منڈا تھرڈ ہوا خی دری پیری دا سے الا برا منگ سر چھ امداد نہ دیا کرے.
زمان غلام سخیل خزانے کیم دو شورا مشری ماں تقریباً زمنگ دا کیم دوشنیم سو کورا نہیں دی پل تاسو پخل اولی دو چاگا پل دمن زلو والا دے خراب شو. دا دری رجی کی گی جدا سلسلہ روانہ دا زمنگ دا کیم خلق پخپلا موٹو بانے او پخپل دگا بانے دا کیم نہ گر چاپیرا چاپیر دی او بوجھے ڈکئی او خاور دگا کئی اس قسم ادارہ یا سوکھ زمنگ پختین تندی راگ دی او دو یونیسیار نہ دری رجی کی گی جمنگ بار بار نہ تش بوجھے دگا تکڑے خواست کرے تشو بوجی را کئی ہوتا نہ پورا گئی منتظر تشو بوجی آ جواب نہ دو نہ جواب عمران کو.
پپی خور کے افغان کونسل سید محمد ابراہیم خیل چھ دغه کیمپ لیدنه راغلی او دغه زید اوسیدون کو په مشکلاتو مشال ریڈیو تا وویل.
هر کال کې دا موسم کې اوبر اجتی یا په 2010 کال کې قصاص پیادې چې په دغه کمپونو باندې یو لوی سیلاب راغلی او ډیر د مهاجرو کورونه هم وړاند کړ. خو اوس موږ له هغه ویرې نه چې را پیدا و چې بیا به د مهاجرو کورونه وړاند شي او دوی بیا په بیدیا پاتی, نو موږ تدابیری حالات غوره او یونیسیار ته اطلاع ورکړه. بیا هم یونیسیار نه دا تقاضا کوو, افغان کمشنری ته دا تقاضا کوو چې دغه مهاجرو سره مرسته وکړي. دغه کم ته نن نږدې لاړو, هلته موږ د حالت چولې د بیا موږ له خپل شخصي امکاناتونه یو لزر بورې تهیه کړې او څم نغدي ورته تهیه کړې چې هغه تیل پی وهلي چې دوی په واټر پمپ په واسطه د اوبه چې هلته جمع شوي دي هغه وباسي چې چون د دوی کورو ته ننوتي.
د تازه خبرونو, سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو تغوغي د جلوزو کډوال کیمپ د انچارج په وینا د مومندو او باجوړ 1222 کورنۍ با د روان میاشتې په 18 نیټه خپل سیمو ته بیرته ولېګل شي. دوی وایي چې کډوالو له بغیر خوراکي شیان او د ګاډو انتظام د قبایلي سیمې او صوبایي د افاتونو د نظم اداري کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
په جلوزو کډوالو کیم کې مش د محمود ایجنسی او د باجوړ ایجنسی ډیر لستو او دوی شکوړ مې به د روان میاشتې په ولسم نټخ پولیسو ته پرته واپس لیږل شي. د کیم د انچارج خالد عثمان په وینا چې دې کډوالو ته غیر خوراکي شیان او د ګډو انتظام د صوبایي او قبایلي سیمو لپاره د افتونو په دوران د بیا ودانۍ ادارې ډیزاستر منیجمنت اتارټیز کوي او ممکنه ده چې د دواړو قبایلي سیمو ولس په یو ورځ خپلو کورونو ته ولېږل شي. یو ماشوم عزیز الله چې د باجوړ جنسي اوسېدونکی دی او په جلوزو کیم کې په اسکول کې په دریم جمعات کې سبق وایي څومره خوشحاله بیا مو په کیم کې میشته چارمن باجوړو سیدونکو همې مولا چې په کیم کې په اسکول کې استاد هم دی ورنه مو پختل ستاسي سمدستي ضرورت پسې وی چې کله خپل سیمو ته بیرته لاړ شي.
دوی موږ خپل علاقو ته بوزي نو هلته کې موږ ته بنیادی ضرورت چې کوم دی هغه د صحت او تعلیم. حکومت لپاره پکار دی چې فوري اقدامات وکړي. هلته چې کوم روډونه وغیرہ خراب شوي دي کلیوالې علاقې دي یعنی هغه د ښار او د لوی سم نبره سیټ او غرونو سایټ ته پراته وي نو زمونږ سکولونه او زمونږ هسپتالونه یا روډونه هغه شان نه دي څنګه چې پکار دي.
محمد خان هم د باجوړ جنسي اوسېدونکو دی خو وایي چې کورونه یې وړاندې نو حکومت دی باید د کروندې د بیا بحالۍ پورې هغوی له خوراکي شیان ورکړي.
کورونو غټه مسله به وي چې اکثر کورونه هلته خراب شوي وو دغه سره شیلنګ سره دې نه علاوه خوراک کاغ مسله به وي ځکه چې فوري طور باندې د خلکو سروزګار هم نه وي دې نه علاوه د تعلیم صفا اوبو دغه مسلې به وي. د سکیورټي به مسله خلک لږ یېره ده کان سکیورټي به څنګه چلي.
له دې وروسته مو د کیمپ انچارج خالد عثمان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او دوی ته به ملاویږي چې کم انفای کټ ته هغه به ته ملاویږي کم هایجین کټ ته هغه به ته ملاویږي پلس ترانسپورټیشن به ته ملاویږي. دا سیدي چې دا وایډي پی سټیټس نشته دی خو چونکه هغه مخکې ریټرن نو کړی نو دا هغه به باندې هغه ته ترانسپورټیشن ملاویږي. دا سی کوم چې هغه مخکې ولنټیر ریټرن فارم چې کوم مو هغه کټ کړی مو هم سره ترانسپورټیشن ملاویږي.
دا خالد عثمان په وینا چې کوم ممکن نه و چې دا ولس په ولسم نیټه ټول ولېګل شي نو بیا به په اتلسم نیټه دویمه کنوای هم جوړول شي خو سرکاري ادارې به دوی خپل سیمو ته ورسوي ځکه چې د دې د کډوالۍ حیثیت وړاندې ختم شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په قبایلی سیمو کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له وجې کڼ شمېر کورونه وران شوي دي. د باجوړ ایجنسۍ د مامونډو تحصیل خلک وایي تر اوسه د دوی سره د وران شوو کورونو د آبادولو لپاره هیڅ مرستې نه دي شوي. د کراچۍ پورت یو مزدور چې کور یې هم په دغه بمباری کې وران شوی دی. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی ورسره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسۍ 50 کلن عباس خان د پاکستان په دویمه لوی بندرګاه پورت قاسم کې د لاسو مزدوري کوي. هغه او د هغه نور کلیوال لوی لوی سمندري جهازونو ته یا خو سامانونه خېجوي او یا یې تریخ کته کوي. د عباس خان او د هغه د ملګرو کار اسان نه دی خو ارزان ضرور دی او هغه ځکه چې ټوله میاش پشا او وګو د بوریو خکته پورته کولو هغه ته یوازې 9000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي. هغه د 12 کالو د مهنت وروسته په بچت کړو پیسو په خپل کلی باجوړ غبري کې کور جوړ کړی وو. خله بدمرغه په کال 2008 کې په سیمه کې د بدمنۍ په ضد په فوجي عملیاتو کې د عباس خان کور وران شو.
دا خو اولنی بمبار او کله چې په دغه کې جګړه و په سمونو کې بمبار چې کوم دنو په غبري کې وکړو بیا زموږ کور باندې ګولۍ ولګېدلې دوه ګولۍ ولګېدلې مقصد دا دی شپږ و کمرې کورو او ټول چې کوم دی مینځه لاړو پوره مامون دو چې کوم دنو لګه د دې کورونه په دنیا کورونه کې وران شوي دي. زموږ دغه و نجیب الله نوم یې ولا هغه کور باندې ګولۍ لګېدلې وه دوه ګولۍ پې لګېدلې مکمل وران شوی و کنه او زمنګ په قربانې ګولې لګېدلې و یو د دې خواته درویش چې ته ویل هغه قربانې ګولې لګېدلې و لکه چې شمار نه بار دي ډېر قربانې باندې ګولې لګېدلې و چې هغه ټول لکه بنیادی خراب شوی دی تباه شوی.
هغه وایي د پیښې په وخت کې د دوی په کور کې موجود ټول کسان هم د دغه پیښې ښکار شو.
نو دا 15 کسان شهیدان شومله شو پکې ورې درې مې ورونو یو مې ورره و یو مې مشروندار و دا لکه 15 کسان پکې دغه شومله شو.
عباس خان زیاتوی یو خو یې کورنۍ ته د سر او مال زیانونه وختي او بل یې د کرکې لزمکه هم څوکاله شاړې پرتې وي. هغه وای اوس په کلی وطن کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوې دي خو بیا هم هغه سینې دي چې د زړه تسلی پرې وشي.
نو دلته کوم کاروبار باندې ډېر غټ اثر پرې وته راغزمون چې کم حساب کتاب وړ ډېر غټ وټ شوی قبایل کوچر د کمزې کې خاله شو څوک ولا دغه نه کوي شنغه دي کارت نه جوړي چا سره چې نه بس هغه ونیسي بس تاسو شنغه دي کارت نشته کو ته اوس ووته چې زه ځان له شنغه دي کارت جوړم نو دلای جوړی نه وبي تر قبایل نو لکه قبایل ته ډېر ستونزې دي لکه بالکل داسې یو دغه لکه سړی چې دی مې ری مور سلو کو سکه کیږي دلته مې سکه کیږي ملک ما نو دا لکه کله صحیح نه دی و دی وخت نو چې کله کله صحیح شین په خپل بزو بیا اوس مونږ کله ری کله غرشان نه ریږي خدای راځي لکه وسه حالات هغه سینې دي څنګه په خو
عباس خان وای تر وسه ور سره چا د کور د جوړولو په برخه کې مرستي نه دی کړی نو ځکه اوس مجبور دی د لاسو د مزدورۍ څخه په پاتې شو پیسو خپل وران کور بیا آباد کړی د زیاتوی مخکې په 12 کالو کې کور جوړ کړی وو او دا ځل بخای د پخوا په شان د کور جوړول ډیره موده ونیسی او هغه ځکه چې اوس په ملک لیوي خوا ګرانی زیاته ده او لبل خوا په پورت قاسم کې د دوی کار روزګار هم د پخوا په څیر خ نه دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
دا مشال رادیو ده
د افغانستان د کندهار امنیتی چارواکي وای د پاکستانی ځواکونو له پوسټو نه د دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ معروف د سپکو درنو وسلو حمله شوې چې لعملې د افغان سرحدي ځواکونو یو مزدور کار وژل شو او دوه سرحدي پولیس اجوبل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې او ویلي دي دوی به په دې اړه د پاکستان د حکومت سره خبرې کوي. د کندهار نه د محمد صادق دا رپورټ ورو
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان غورزنګ افریدی وای د جمعې په ورځ 2:30 بجې د پاکستاني ځواکونو له پوسټو څخه د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالۍ معروف د کاریزک پر سرحدي پوسټو د هوان او توپونو مرمۍ وشتل سی. د امنیه کمانډانی ویان دغه راز وویل چې تر پیښې وروسته د پاکستاني ځواکونو سره تماس نیولی خو هغوی په دې اړه ناخبري ښودلې.
د معروف ولسوالۍ چاته زموږ د سرحدي پولیسو دویم کنډک موجود دی او بیا د مقابل مقابل سربازان سټی زخمیان دي او یو نفر مزدور چی دوی سره په دغه کې پوسټه کې کار کولو
بلخوا په جنوب کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال تفسیر خان خوګیانی وایي چې په معروف ولسوالۍ کې پر افغان سرحدي پولیسو حمله د پاکستاني سرحدي ځواکونو په مرسته وسلوالو طالبانو ترسره کړې. د نوموړي په وینا حمله مستقیما پاکستاني ځواکونو نه ده کړې خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي بیان کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې حمله پاکستاني ځواکونو کړې او دا موضوع به د پاکستان حکومت سره په جدي توګه شریک کړي. افغان چارواکو له دې مخکې د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر ځینو سیمو د حملو یادونه کړې چې له امله یې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان د پوز او استخباراتو په ملاتړ د وسوالو طالبانو د ترهګر حملو د دوام په وړاندې د امریکا پټ اخلو پاتې کېدل د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون امکان کموي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی پرون د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان استخبارات او پوزي کړي د وسوالو طالبان نو ملاتړ کوي. ته دغه مرکې تفصیل زموږ د همکاري فرشتہ جلال زیناورو.
ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل چې امریکایي او نورو غربي چارواکو له افغان حکومت سره په خبرو کې په وار وار دا تایید کړي چې د افغانستان په خاورو کې ټولې حمله په پاکستان کې میشته ډلې کوي چې د دې هیواد د استخباراتو اداره یې ملاتړ کوي، هلته روزل کېږي او د حملو پلانونه جوړیږي.
تر هغه پورې چې دغه ډول بریدونه تر روسي بریدونه د طالبان د خوا څخه ادامه پیدا کړي، دا به د افغانستان حکومت لپاره شرایط نور هم زیات شي او د افغانستان حکومت لپاره به ډېر مشکل کار وي چې د امریکا سره امنیتي سند امضا کړي. که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي، به نو امریکا شاید دې ته مجبور شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي، چې هغه حکومت چې د راتلونکي انتخاباتو په جریان کې منځ راځي په افغانستان کې.
ایمل فیضی زیاته کړې چې پر دې مسله په نړیواله کچه د امریکا او نورو غربي هیوادونو د پټې خولې پاتې کېدو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسته کولو د ولسي افغانانو او د حکومت ناتړ ورس په ورس کمیږي.
موږ یو ځل بیا په دې موضوع باندې تاکید کوو چې کله چې غربي مقامات په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ټول دغه روسي بریدونه چې د طالبانو په نامه د طالبانو په وسیله زموږ په خاوره کې ترسره کیږي. دغه تروریستي بریدونه د افغانستان د خاورې نه د باندې د پاکستان د استخباراتي سازمان لخوا څخه او د پاکستان د نظامي لخوا څخه طرح او پلان کیږي. آدرس معلوم دی چې تروریزم د کوم ځای څخه پورته کیږي، په کوم ځای نه چیرې دي، څوک پرې حمایت کوي. نو موږ نشو کولی چې دغه حالت په دغه شکل سره ادامه ورکړو.
جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا متحده ایالاتو ته په خپل وروستي سفر کې له امریکایي چارواکو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر جزئیاتو خبرې وکړې. ولسمشر کرزي وروسته وویل چې د دغه تړون په اړه په مذاکرو کې به د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیول کیږي، او له امریکایي وغوښتل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او اقتصادي بنسټونو لپیاوړي کېدو سره همکاري وکړي. د ولسمشر کرزي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون د لاسلیک لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې امنیتي شرایط برابر شي. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د هغه سند یو برخه ده چې تیر کال د ولسمشرانو حامد کرزي او بارک اوباما ترمنځ لاسلیک شو. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر 2014 کال وروسته په امنیتي او دفاعي برخو کې د دواړو لوریو تعهدات په ډاګه کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله هم په دغه تړون کې شاملېږي.
مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه شوی لن خبرونه د نجیب عامر ناورو.
سرګندو وسلواله تیر شپه د بلوچستان په زیارت سیمه کې د محمد علي جنا په خوانه استوګنځي په چاودیدونکو مواد والوزولې. په دې پیښه کې د استوګنځي ساتونکو وژل شوې ده. د پیښې پړه چا قبول کړې نه ده. د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی وایي امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان استخبارات او پوځي کړي د وسلواله طالبانو ملاتړ کوي، او له دې امله د کابل او واشنگتن اړیکې اغیزمنې کیږي. پرون ماسپخین د افغانستان د خوست ولایت د لکنو د چولانو د سیمې په یوه هدیره کې په یو ګاډي پسې بمی چاودنه شوې چې له کابل اته تنه ولسي وګړي وژل شوي. په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې نه غوښتنه کړې ده چې د پیښور سره په څنګ کې د خزانې کیمپ د افغان کډوالو سره د مرستې وکړي. راپورونه وایي د سیلاب اوبه دغه کیمپ ته ننوتلي. د پښتونخوا د پیښور نوښار 400 نه هم د سیلابونو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو له پوستو څخه د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالۍ معروف د سپکو درنو وسلو حمله شوې چې له امله د افغان سرحدي ځواکونو دوه پولیس ټپیان شوي او د دوی مرسته کوونکي یو افغان کارګر وژل شوی. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لومړنۍ پایلې ښایي چې اصلاح غوښتونکي معتدله کاندید حسن روحانی تر نورو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د تهران ښاروال محمد باقر قالیباف په دویمه درجه رایې ترلاسه کړې. په امریکا وایي دا به ډېره ستونزمنه، خطرناک او ګرانبیه معامله وي چې سوریا د نه الوت سیمه اعلان کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د نړۍ د هیرالمونکو معلوماتو او د نوو فلمونو په اړه د نړۍ رنگونه اونیز خبرونې ترازو. د دې پروګرام جوړونکې ستاسو لپاره زموږ همکار ګل ایاز دی.
قدرمن اوردونکو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په نننی پروگرام کې مدلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کو چې د پاکستان لومړی جنې د نړۍ تر ټولو دنګ د واورې غر ماونت ایورست سوکیتا د خطو ریکارډ جوړ کړی دی. د ګلګت بلتستان شمشال وادي اوسیدونکو سمینه بیک لومړی جنې دا چې ماونت ایورست غر لوی سوکیتا ختلی ده. سمینه بیک خپل رور سره دا کارنامه سرته رسولې ده. سمینه بیک د اف اے طالب علم ده. سمینه وای
مجھے بچپن سے شوق تھا، تو پھر ساتھ میں میرے فیملی نے، میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا، تو مجھے زیادہ شوق اسے بھی زیادہ بڑی چھوٹی سی تھی تب سے بھائی کہتا تھا کہ
زما دا وڑکی والی نا شوق اوچی دا نڑائی تا پولو لوی غر سوکتا وخی جم زما رو او کورنی ما سرا دیرا مرستا کری دا. نو زما دا غر خطلو شوق نور هم زیاد شو. زا چی کلا وڑو ما نو زما رو ما تا ویلی وو چی غرونو سوکتا با خیجو. دا یو گران کار هم دی گتا بیلا دا دی برخ دا او پا دی که دا مرگ جند خبر آوا. خدا زما شوق اوچی ما سر تا او رسو. پا دی هر سکی زما شوق هم شامل دی. زما پا کورنی کی بندیزونه نشتا چی دا کار بکی او دا کار بنکی. زما کورنی ما تا هر وقت دیر ڈاڑ رکھوی چھ لا دے سرا ماتا حوصلہ ملا وی گی
کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. مطلب بہت زیادہ مطلب انکریج کرتا ہے مجھے.
دا ماؤنٹ ایورسٹ غر ترٹولی دنگی سوکیتا شپیتا کالا وڑاندی لومڑے کس خطلے وو. دا دی وڑاندی تاسی اوری دلیو چھ دا جاپان اتیا کلن یوچو ہیرو مورو ہم ماؤنٹ ایورسٹ پا دی عمر کی دا خطلو ریکارڈ جو کڑے وو.
د نړیوالو رسنو د یو خبر تر مخه د سعودي عرب یو شاهزاده په فرانس کې د ډیګری تر لاسه کولو په خوشحالي 2 کروڑ ډالر خرچ کړی دی. د سعودي عرب شاهزاده فهد ال سعود د مې 28مه تر 30مه نیټې پورې د فرانس پلازمېنې پېرس کې ټول ډیزنی لند بوک کړی وو. شاهزاده د ډیګری تر لاسه کولو خوشحالي منځله. د ډیزنی لند چارواکي د دې خبرې تصدیق کوي او وایي چې شاهزاده خپل ملګرو سره 3 ورځې په ډیزنی لند کې تیر کړې وي. چارواکي وایي چې شاهزاده لپاره ځانګړي شوګانې هم جوړ کړې شوې وي. په دې موقع کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د پېرس ډیزنی لند ته هر کال 1.6 کروڑ خلک د سیل لپاره ورزی. په نظام شمسی کې 13 ځمکې سره نږدې 3 کیلومتر اوږده سیارچه تیر شوې ده. د سیارچې ته 0.78 QE2 نمبر پلی شوې ده. دا سیارچه ځمکې سره ډیره نږدې تیر شوې. د دې سیارچې حجم له نورو سیارچو نه زیات و. ساینسدانان وایي چې د دغه سیارچې او ځمکې ترمنځ فاصله 50 لک کیلومتر و. د دې وړاندې هم په فروری میاشت کې د ځمکې سره نږدې نیرس نومي سیارچه ډیره کم فاصله کې تیر شوې وه. ساینسدانان وایي چې په مریخ سیارې د اوبو حتمی شواهد ترلاسه کړي دي. په مریخ سیارې د اوبو بهیدو اشکال جوړ شوی دی. د مریخ سیارې د مدار نه مناظرو نخکاریږي چې وادیانو او نورو ځایونو کې په خوا اوبه بهیدي. خو کیروسټی خلای ګاډي زمکینی ثبوتونه ترلاسه کړي دي. کیروسټی خلای ګاډي د ګیل ګندې شاوخوا تازه عکسونه هم اخستې دي. په دې کې د کندې کاڼي هم شامل دي چې په عمومي توګه د سمندر پتل کې وي. ساینسدانان د دغه عکسونو جاج اخلي. ساینسدانان وایي چې د عکسونو نه څرګندېږي چې د اوبو رفتار او دا سومره ژورې وي. بلخو د امریکا خلای اداره ناسا اراده لري چې کیروسټی خلای ګاډي ګیل کندې ته ورورسوي. کیروسټی خلای ګاډي په یو وړو کې کندې کې د کاڼو جاج اخستو کې شپږ میاشتې لګولې دي. د دې ترڅنګ کیروسټی خلای ګاډي به شارپ غر ته هم سفر پیلوي. د دې مقصد د مریخ سیارې ماحولیاتي تاریخ معلومول دي. په خلای ګاډي کې موجود تجربه کا کې یلو نایف نومي کاڼي د نمونو جاج اخستل شوی دي. د دې کاڼو په اړه ویل کیږي چې د اربونو کال پخوانی تالاب کې دا موجود وو. په جرمنی کې یو قانون د اروپای ټولنې په ضابطو کې راوستلو لپاره د جرمن ژبې نه یو اوږد ټکی حذف کړی شوی دی. د اوږد ټکی مطلب د غواګانو د لیبل د سار کولو قانون دی. دغه جرمن ټکی په 1999 کال کې معرفي شوی وو. په دې ټکی کې 3 لفظونه دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم فاست اینڈ فیورس په لومړي نمبر دی. فلم فاست اینڈ فیورس 6 په 2 مونه کې د 15 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس افیس 2 نمبر فلم ناو یو سی می دی. دغه فلم د 10 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس افیس 3 نمبر فلم د امریکا مشهور اکټر ویل سمیت او د هغه زوی جیلن سمیت افټر ارت فلم دی. فلم افټر ارت په لومړي ونه کې د 20 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا مشهور اکټر هریسن فورد نوی فلم پیرانویا ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې څنګه یو کس د خپل کمپنی مالک جاسوسي کوي او په بدله کې په ملیونو ډالر ترلاسه کړي. فلم پیرانویا به د اگست په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I was born and raised in Brooklyn. My father was a security guard for over 32 years with nothing to show for it. I've spent years on the ground floor refining my skills to take care of my old man. All I needed was a chance.
I'm going to make you rich.
What?
You are going to work for my competition.
This is stealing trade secrets.
This is the opportunity you've been waiting for.
Welcome to Icon.
Thank you.
Doc Goddard. Adam Cassidy.
This is Emma.
She's one of those Ivy Leaguers.
Princeton.
Yale, actually.
I'm trying to sleep my way to the top. Are we covered?
That's what you wanted.
I just want my money. I'm out.
You are only out, my son, when I say you're out. I own you right now.
د امریکا مشهور اکټر رابرټ ډینیرو او ټامی لی جونز نوی فلم دی فیملی با د ستمبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې خوده شوی چې د امریکا د نیویارک بروکلین ښار یو کورنۍ فرانس کې د گاوا ته د تحفظ پروګرام لاندې پناه اخلي. دا یو مزاحیه فلم دی.
There was a time when I had it all. People would ask me, what was it like being untouchable? The question they really should have asked was, what happens when it's all over?
You set a good example by snitching on your friends in the mob.
We're not in Brooklyn anymore.
I don't think there's anywhere further from Brooklyn than this rat hole.
I'm sick of being a witness protection.
Welcome to France. Try to fit in. Place to live every 90 days.
So, do we still have the same names?
No, we are the Blake family.
Anything to report? Yeah, it's cool.
Oops.
Well, you know, they always adjust better than we do.
You're a maniac.
د هند مشهور اکټر اکشے کھنہ نوی فلم وانس اپان ا ٹائم ان ممبئی ریٹرنز ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې سوناکشی سنہا هم کار کړی دی.
میچ کا وقت ہو چکا ہے, امپائر موجود ہے, دونوں ملکوں کے کیپٹنز بھی تیار ہیں. ٹاس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
سلطان کے بعد اگر بمبئی پہ کوئی راج کر سکتا ہے وہ ہے صرف شعیب.
پینے کی کیپیسٹی, جینے کی اسٹرینتھ, اکاؤنٹ کا بیلنس اور نام کا خوف کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے.
ان ایوارڈ کی قیمت صرف ایک سال کی ہوتی ہے, پر دعائیں ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں. اس لیے کہنا چاہوں گی, بس دعا میں یاد رکھنا.
کھلاڑی تھا, اب پورا کھیل.
دہن سنیما مشہور ایکٹر امیتابھ بچن نوے فلم ستیاگری لمبڑے ٹریلر خوش بھی دی. پا فلم کی کرینا کپور, اجے دیوگن او ارجن رامپال ہم کار کرے دی. فلم ستیاگری بعد اگست پر میاش کی نمائش پر اعلان کی گی. ددی فلم ڈائریکٹر پرکاش جا دے. پرکاش وائی چے فلم ستیاگری دا پلار او زوی تر منزا پر اڑی کو جوڑ چھوی دی.
اوشواس, دھوکا, زبردست غصہ ہے لوگوں کے بیچ. کیا یہ ایک نئے ریولیوشن کی شروعات ہے؟
راگھوپتی راگھو راجا راگھوپتی پاون سیتا
صرف ایک ہی ایکشن ہوگا, پبلک کا ڈائریکٹ ایکشن.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221 2 1 2 1 2 1 2 1. او د موبایل ټلیفون د لارې ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د مشال ریډیو بلې اونۍ خبرونې پښتانه او نړیوال ترازو. په دې خبرونه کې زموږ همکار بوریوال کاکړ د نړۍ له داسې خلکو سره خبرې کوي چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې وي. دا چې نن په دې خبرونه کې څوک ملمه دي په دې پروګرام کې اورو.
پښتانه او نړیوال
پښتانه او نړیوال خبرونه کې ز بوریوال کاکړ تاسو ته هر کله وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو امریکایي شوونکی جیمز کیرون ته بلنه ورکړې ده. جیمز کیرون د امریکا په پنسلوینیا پوهنتون کې زده کړې کړې دي. په پاکستان او افغانستان کې ډېر وخت تیر کړی. د پښتنو د ژوند، کلتور او ادب په اړه څېړنې او لیکنې کړې دي او د پښتو شاعرۍ د تاریخ په اړه د یو کتاب په لیکلو بوخت دی. جیمز کیرون اوسمهال د لندن پوهنتون په سکول آف اورینټل اینڈ افریکن سټډیز نومې څانګه کې د جنوبي او منځنۍ آسیا په اړه ښوونه کوي. موږ به په دې خپرونه کې له نوموړي سره د پښتنو په وطن کې د هغه د تیر کړي وخت او تجربو په اړه خبرې کوو. شغلی جیمز کیرون له تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. که د خبرو پایل لدی وکړو چې تاسو په خپل ژوند کې له پښتنو سره څنګه او کله آشنا شوي واست؟ دنیا کې اداسی قوم دی چې پښتانه نومیږي، نو تا څنګه تصویر جوړ کړ په خپل ذهن کې چې دا به څنګه خلک
یونیورسٹی کے وہ میں نو مت جنگ پا اکلا تاکی کڑے وہ لیکن دا پاکستان دا افغانستان دا شوروی اتحاد او دا امریکے جنگ چھو دا آغا باندے ما لگ ستاکی کڑے وہ آغا وقت دل وستلو نا پاس زما پا ذہن کے دا سے تصور راغلے وہ چھے دا خلق یعنی پختانہ چھے لیکن پا یو کبیلوی ٹولنے کی جوان دکھائی کنا نو دا سے تصور زما پا ذہن کے راغلے وہ
کل تاسو بیا پا لمڑی زل افغانستان تا یا پاکستان تا تلیلی واسد؟
2015 کې زما په خیال کې زه اسلام آباد ته لوم، پنجاب ته لوم، بیا پېښور ته هم لوم.
څومره وخت دې تیر کړی یو هلته په لومړي ځل چې تللی وې؟
پېښور کې 2-3 میاشتې. او بس
تا یوازې لوستی و د پښتنو په اړه، بیا دې چې کله په پېښور کې پښتانه له نږدې ولید بیا دې لومړی تاثیر څه و؟
زه چې پېښور ته لوم نو بیا یوازې دا نه و چې لکه خلک سره نږدې ملاو شوم، کنه نو داسې هم و چې په یونیورسټي کې وم په پېښور کې نو پروفیسران سره زما ملاقات وشول. نو بیا د پالیټکس یعنی سیاست نه علاوه ما لږ څه ادب هم لوستلی و هغه وخت کې. نو بیا چې خلک ادب لولي کنه نو بیا تصور به ډېر زیات بدل شي. نو په تېره بیا د ملنګ جان په شعرونو کې داسې تصور مې زما په ذهن کې راغلی و چې دا ټولنه چې دا هغه لکه قبیلوي دی، نو د ادب د لوستلو نه پس نو زما تصور چې دا هغه ډېر زیات بدل شو.
پښتو دې څنګه زده کا؟
زموږ په یونیورسټي کې یو انتروپولوجیست و چې نوم یې بینډکت سنتری و، نو دا هغې نه زما زده کړه وشوه. او زه دوه نور سټوډنټانو سره وم هغه وخت کې دغه سنف کې په امریکا کې په یونیورسټي آف پنسلوینیا کې زموږ د پښتو کلاس و. هغه وخت کې په امریکا کې 3-4 سټوډنټان وو چې په کې زه یو وم.
د پښتنو لتا سره چلند څنګه وو، سلوکې څنګه وو؟ ځکه چې ته یو بهرنی وې، ورغلی وې هلته دې ژوند کاوه او د دوی په ټولنه کې وې، له دوی سره ګرځېدې را ګرځېدې، د دوی چلند لتا سره څنګه وو؟
پښتانه په ټول نړۍ کې لکه مشهور دي چې میلمه پالنه خلک دي، نو داسې زما تجربه وه. البته هغه وخت وو چې 2001 د مخه وو کنه، د هغه وخت او د اوس په منځ کې ډېر فرق شته. ده هغه وخت کې په پېښور کې داسې امنیت نه و، خو داسې بے امنیت هم نه و کنه. هر ځای ګرځېدم هېڅ مشکل محسوس مې نه وې کړی.
او پېښور کې په کوم ځای کې اوسېدې؟
زه په یونیورسټي کې وم.
او د پېښور سره نږدې کوم بل ځای تتللې؟ سوات او ملکانډ او دې ځایونو تتللې کنه؟
او لوهار، مردان.
په افغانستان کې هم کوم سیمو تتللې کنه؟
او دوه ځله افغانستان ته تللی وم، کابل کې. او بس ځله افغان ته تللی وم، خو بس په کابل کې وم.
در ته وایي چې د پښتنو کوم عادت دی خوښ سوی کنه؟
او ولې نه، دا مې ډېر خوښ دي چې پښتانه چې وي هغه هېڅ ځله مې داسې نه و محسوس کړی چې دا تکالف ته ضرورت و. نو دا زه په خپله امریکنه یم او زمونږ په کلتور کې هم داسې بې تکالف عادت ډېر عام دی، نو دا مې ډېر ښه لګېدو.
پښتانه موسیقي هم لري او کلتوري غونډې لري، ناستې لري، میلې لري. ستاسو څه پکې خوښ سوي؟ داسې پروګرامونو کې مو برخه اخیستې وه؟
هر شي مې خوښ و، داسې داسې شی نه و چې خوښ مې نه و. یو ځله د وزیرستان سټوډنټس فیډریشن یو ډېر لوی اتن کړی و چې په هغه کې برخه مې اخیسته و، نو دا ډېر خوندور و، ډېر مزهدار و.
تا په خپل اتن کړی و کنه؟
هغه وخت ما نه و کړی، پس د هغې نه ما ځله ځله کړی دی.
یعنی اتن دې زده دی؟ اتن کولی شي؟
همایون ساخی چھ امریکہ کی اسی یہ داغا موسیقی ڈیر خا میں لگی بیا چندر گاڑو کی عبداللہ مقرے آواز میں ڈیر خا لگی بیا ارون بادشاہ سردار علی ٹاکر چھ آغا لکه د غنی خان شیرونه چې وایي نو ډېر مزیدار دی. بیا په انټرنیټ باندې ما یو ځله د رفیق شینوارې ویډیو لیدلې ده، نو دا ویډیو مې ډېر ښه لګي.
د سندرغاړو کې عبدالله مکوری تاسو یاد که، هارون باچا تاسو یاد که، سردار علي ټکر. د عبدالله مکوری کومه سندره دې ذاته خوښه سوې او داسې درته یاده ده؟
یو ځله په انټرنیټ باندې ما هغه دا بابر عزیز صاحب یو چربیتا ویلی وه چې د دشت لیلی په پیښو باندې هغه لیکلی و، نو دا ډیره نازکه موضوع ده که نه، خو داسې ویلی و چې یوازې د ظلم احساس راغلی و نه د ظالم.
او د هارون باچا دې کومه سندره خوښه ده؟
د هارون باچا ټپې چې دی هغه ډېرې خوندورې دی.
او د سردار علی ټکر د کوم سندرې خوښ سوي دي؟
اماګه دا چې دا د غنی خان سندره یو چې ادم خورو کې کینی سر زرغون شي، د غنی خان یو شعر دی.
پښتو ادب دی هم مطالعه کړی او سټډي کړی دی، د چا په اړه دی ډیر مطالعه کړی او ډیر دی لوستلیو؟
زه چې خپل ډاکټري تھیسس باندې کار کاوه، نو د ملنګ جان په اکلم ما ډیر زیات تحقیق کړی و، او د ملنګ جان نه علاوه د ویښ دلمیانو د غورزنګ په غورزنګ باندې ما ډیر زیات مطالعه کړی و. مثلا د الفت خادم بینوا باندې ما ډیر زیات مطالعه کړی و. نو اوس د ویښ دلمیانو د دورې نه پس چې کوم ادب راغلی و، نو په دا باندې هم مطالعه کوم. اوس په پیر محمد کاروان باندې ما څه مطالعه کړی و، او اسحاق ننګیال، عبدالباری جهانی، او په تیره بیا ما ولسی ادب باندې ډېر زیات مطالعه کړی دی. که رښتیا ووایم نو ولسی ادبیات ما ډېر ښه لګي، ډېر خوښ مې دی.
او دغه چې کوم تاسو تحقیق کړی و، څېړنه مو کړې وه د پښتو ادب په حواله، دا بیا تاسو حتماً به مو په انګریزي کې هم ژباړلې کنه؟
او زه لږ څه ژباړې کوم، خو زما هیله دا وه چې کله زه اوس کتاب لیکم دغه کتاب چې لکه خلاص شي که نه، دا کار نه خلاص شوم، بیا زما دا هیله ده چې زه به یو ویب سایټ شروع کوم چې پکې ډېر زیات ژباړې شته وي. د هر څه د رحمان بابا نو لوخته تر اوسه پوری مین دا زما هدف تا
دنیا کې به ډیر کم خلک داسې وی چې هغه د پښتونونو په داسې توګه پیژنې لکه تاسو یې پیژنې ځکه چې په میډیا کې خو یوازې ملته د جنگ او جګړو خبرونه راځي ستاسو په نظر دا ستاسو کار چې دی ستاسو غوندي خلک د پښتونونو تصویر ښه تصویر په وړاندې کولو کې څومره مرسته کولای شي
نو دا څه دی چې ما پښتو شعر لوستلې ده چې کله پښتانه په خپل آواز کې خپل ځان تعبیر کوي نو دا یو بل تصویر دی نو دا غواړم چې دا ژباړه کوم بیا خلک په خپل دا آوازونه بلولي
یعنی تاسو غواړئ چې کوم پښتنو د خپل ځان د خپل وطن د خپل کام په اړه څه لیکلي دي هغه تاسو ترجمه کړئ او دنیا ته وښایئ چې پښتانه داسې دي که نه دراب سودی خواته چې تاسو د پښتنو په وطن کې وخت تیر کړی دی ظاهره خبره د سړی چې چیرې ژوند کوي هملته ترخه یادونه او خواږه یادونه دواړه تړلي لومړی داره ته ووایه چې څه څه خواږه یادونه لرې وخت مو څنګه تیر سوی ولته
ټول نخه یاد مې دا و خواږه یاد چې هغه وخت چې زه پېښور یونیورسټي کې وم نو سټوډنټانو سره مې ملاقات شو بیا یو سټوډنټ د رحمان بابا په کلي کې اوسېدو نو دا هغه کور ته دوه درې نور سټوډنټانو سره تللی وم نو ډېر ښه لکه د غرمې ډوډۍ خوړلی وه بیا د رحمان بابا مزار ته تللی وو یو فاتحه مو لوستلی وو بیا ملنګانو سره لکه خبرې اترې وشولو بل یو ځله ستر دریاب ته دوه درې لکه ملګرو سره تللی وم
داسې څه ستا چې تا ته یاد وي چې ته ډېر خفه سوی وې
2001 کې زما دا پلان وو چې زه به صدر بازار ته زما خو پروفیسر راته ویلی وو چې نه نن مزه هغه وخت وو چې د محرم میاشت وو نو هماغه ورځ وو چې په صدر کې د ملک سعد چې ډیپوټی سپرنټنډنټ آف پولیس هغه مړ شو په بم کې هغه وخت نه داسې سلسله شروع شوه چې میاشت په میاشت بمونه لکه شروع شول په پېښور کې نو هغه اول بم چې وو دا ډېر تریخ یاد دی
په پای کې زه یو پښتنه لرم هغه دا ده چې تاسو اصلاً د امریکا یا لندن کې ژوند کوي او دنیا ډیرو هیوادونو ته تللي یاست پېښور ته پکې کوم مقام ورکوي یعنی پېښور مو څومره خوښ دی
اوس د امریکانو لپاره دا مشکل ده کنه خو زما لپاره لکه ماته لګي چې دا یو بل کور دی
ښاغلی جیمز کیرون له تاسو یو نړۍ مننه کوو چې له مشال رادیو سره مو د مرکې لپاره وخت راوېستې ژوندۍ او خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو تاسو د پښتنو د ژوند کلتور او ادب په اړه په لندن پوهنتون کې د امریکایي ښوونکي ښاغلی جیمز کیرون خبرې واورېدې اوس زه بوریوال کاکړ له تاسو رخصت غواړم هر ځای چې یاست خوشاله او سوکاله اوسئ
سپو ین یو د ژوندون په سوداو ځان یار کوی کیو سنا خبره چې وخان تاریخ رات په پان پان وای فاتحان جزان تفکر کو شکر په هر میدان نو تیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چې داول 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 سمون ہرا خبران اسی کی بیٹو پکا نو تازکا 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 تا جون زمون تیری کی پا دنیا خاور خزلے چداول
تاسو مشال ریڈیو تا وگیے اس ہم دا اسحاق خان او زیتا پغکی دا سندراورو
سنگز زلیگی جوڑا غلی لسکوب مئی حسین خافرے یہ راز اچھی منو حسین خافرے راز اچھی منو
چھ مینو